افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې علي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازي لیږي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدل ماشومان د یو ناڅرګند دلیل لمخې په یو وخت مړ شوي دي. افغان اجرایي رئیس وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرانس ته حکومت چمتووالی نیولی، او د ایران چارواکو ادعا کړې ده چې د اسرائیل لخوا د دې هیواد پر مخابراتي سیستم سایبري برید شوی. دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدل ماشومان په یو وخت مړ شوي. د دې روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبر جان ازادي رډیو ته ویلي دا ماشومان چې لشپږو تر پنځلس ورځو پورې عمرونه یې لرل، د نسایي ولادي برخې په عاجله خونه کې ساتل کېدل او پرون د ناڅرګند دلیل له کبله مړه شوي دي. د ډاکټر اکبر جان په وینا د دې نوو زیږیدلو ماشومانو شپږ تنه د پروان ولایت، درې تنه د کاپیسا او درې نور هم د پنچیر ولایت وو. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې د دې ماشومانو د مړینې علت څرګند نه دی او د بیلابیلو ادارو یو شریک هیئت د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې چمتووالی نیولی او هیله مند دی چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په ویشتمه او اتمه شتمه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیش بینی
اغلی عبدالله وایی هیلمن یو چې که خدای کول د پیش بینیو سره سم به د کنفرانس سولې ته رسیدو او د افغانستان د خلکو د اهداف او لومړیتوبونو په عملي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د متقابلو ژمنو یو مؤثر کنفرانس واوسي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د څرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی. دا وایي ټاکل شوي چې د سولې د عالي شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه هیڅوک دې غونډې ته نه ورځي او د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولې شورا وایي یو شپږ کسیز هیئت یې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و افغان حکومت او طالبانو دواړو منلی چې راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډې ته خپل استازي ورواستوي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وختي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا نښتې تېر شپه د خوږیانیو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوي چې پکې دیارلس تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او دولس تنه او دوه ویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي. بلخوا د افغان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالې وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي. په جنوب کې د 215 اتم قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي عملیات د دې قلي اردو د لومړۍ پلي لواز ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي دي چې 25 ساعته یې دوام کړی. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاري یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل قاري یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوانخته کې ټپي شو او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړي. خاغلی یورش وایي قاري یوسف چې په حقیار مشهور و د خواجه سبسپو شیرین تګاب او دولت آباد په درې ولسوالیو کې د طالبانو د نظامي کمیسون مشر و. نوموړی دوه شپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلي کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو د ویان په وینا د طالبانو دا نظامي چارواکی د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچې سخت ټپي شوی و. دوه ورځې د پښتونکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته یې د اخیستې ټپله کبله سا ورکړې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړل. دا داعش وسله والې ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي مسؤلیت منلی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې کسان په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هېواد لا هم د داعش او القاعده ډلو لږ ګواښونو سره مخ دی. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم یې ناکام سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکي ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکي ټیم د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې شنډې کړې دي. او په مالیزیا کې وه اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د یو نیم کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبنله. دا څلېرش کلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د مالیزیا د پیننګ ټاپو په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په بکسونو کې کوکاین وموندل.
په داسل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په باب موافقې ته نه دي رسېدلي، د سولې عالي شورا وایي د غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از شورای عالی سولې بروه، از حکومت کسی نه.
د مسکو پر غونډې انتقادونه هم سوي.
اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري، نو څنګه سره اعتماد وسي کولی شي هغه له اوسه پورې د مخالفین تصویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې اعتماد وکړو.
اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو محل ویش اعلان سي.
دغه اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تېرې جمعې په ورځ ولسي اعضاو او بدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
په فراه کې لا هم د ترخې الوته کې د نس کورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدای سئ.
لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې دا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
او په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې سعودي عربستان او متحدانو ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې د حکومت کوم استازی په دې کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه
هغه
وایي طبیعي ده کله چې په غونډه کې ګډون نه کوو چمتووالی هم ورته په کار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو پړاو یې توافق ته ونه رسیږو. ټاکل سوې د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت به څوک ورکې نه وي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي ښاغلی احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار یې کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره سي. ټاکل سوې وه چې د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوي دي چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوي ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. ښاغلی میسم وایي چې د سولې عالي شورا به د افغان دولت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری وایي پریکړه سوې چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. شورای د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلي په روسیا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالي او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دې غونډې ته خپل استازي لیږي. اوس پوښتنه ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی. احمد تکل د ولسي جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
دا اوس خبره نه ده، پخوا هم دا کله چې دا موضوع یاده سوله ولسي جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړله چې موږ په روسیا کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوس پورې د مخالفین تقویه کوي او بیا موږ اوس پیغمنې دا اعتماد وکړو.
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولی او نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. ډیموکراسي ده کولی شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي په دې حکومت کوي او حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم د غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف مانی وي او افغانانو ته په یوازې دي چې سوکالي یا خوشحالي راوړي، نور خفیانونه یا نور مشکلات وزېږوي. په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو زما په اند کې د سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراک ونه کړي، ځکه چې دولت یې نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نه شي کولی. که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي، دغه په مورد وي هغه به بېله خبره وي، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
زما په اند په هېڅ صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی دې باید خپل مشکل مد نظر ونیسي، ځکه روسانو سره دې موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی دې روسانو ته کښېني او په هغه ځای کې بیا د دوی صلحې تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني، ځکه موږ ډېر امنیت مشکلات هلته لرو. نو نور ممالک شته، اسلامي ممالک شته، اروپایي اتحادیه شته، همدا رقم امریکا شته، سیکول استراتیژیک دوست هېواد ده، همدا رقم نورې غوي کولی شو چې په هغه ممالکو کې موږ سره ناسته وکړو، بالخصوص په روسیا کې نه.
احمدزی صاحب، تاسو د افغانستان او د روسانو د زړو ستونزو او مشکلاتو او د روسیې یرغل یادونه کوئ. په داسې حال کې چې هغه سیاسي رهبران چې د مسکو په غونډه کې ګډون ته یې چمتووالی ښودلی له هماغو مجاهدینو نه دي چې د روسانو پر ضد یې جګړه کړې؟
زما په اند هېڅکله هغوی د مجاهدینو استازیتوب نه شي کولی، ځکه دا مشکل د ټول ملت مشکلو سره شخصي توګه باندې یو څوک تللی سي، نه د مجاهدینو په نمایندګي، نه د حکومت په نمایندګي او نه د افغان ملت په نمایندګي، ځکه چې افغان ملت او ټول ولس دا خبر رد کړې ده او رئیس جمهور نه دا تقاضا کړې وه، بالخصوص پارلمان د افغانستان، تاسو په دې کې اشتراک نه کوئ، ځکه چې دا په یوازې دي چې موږ ته فائدہ ورسوي نواقص زیات وي او موږ نه غواړو چې روسان په سرحدات کې موږ داخله دي اصلیه پیسې اوندارنګه تیر عمراتو کې دوی لاسوهنه وه چې کله روسیې ته تللی یم د دوی معاون د پارلمان پر ما په دې مورد باندې هلته لهجه وکړله بایکاټ هم تر وکړله جلسې نه چې تاسو د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي او دا لکه سوریه تسې نه ده افغانستان بیل ده او د موږ تاسو ازادو زخمونه لا نه دي جوړ شوي او که تاسو غواړئ کوم مشکل لرئ راځئ رسمن مخامخ د موږ حکومت سره نظام سره شریکوي نه مخالفینو سره ستاسو هغوی ته اصلیحې ورکوي او د افغانستان کې لاسوهنه کوي.
د ولسي جرګې استازی نذیر احمدزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د آلمان شورا وروستۍ څرګندونې د ولسی جرګې له توند عکس العمل سره مخامخ سوي. د پاکستان د آلمان شورا مشر مولانا طاهر اشرفي په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره د افغانستان جګړه به نور هم پراخه سي. نور حل د ناجي صفي په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماو شورا د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړي له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په نیو چارو کې ښکار لاسوهنه ده.
منوي خای منهایسه کشور همسایه در بی ثبات سازی
موږ د یو گاونډي هواد په توګه دانه غواړو چې د پاکستان په بی ثباتۍ کې رول ولرو، بلکې موږ غواړو د ډیپلوماټیک فورس او قانون په مطابق له پاکستان سره نیکه اړیکې ولرو. هلمن یو چې په داسې غیر مسؤلانه سرګندونو پاکستان د دوړو هوادونو اړیکې خرابې نکړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علما او غیر مسؤلانه سرګندونو په تړاو خپل دریز روښانه کړي.
خغلی ابراهیمی ویل د مولانا سمیع الحق وژل کېدل افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي له پاکستاني ټلویزیوني چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نه شي، بلکې څو چنده به زیاته شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور دی، د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستانی علماو د مشر دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو له لورې ناروا بلل شوې ده.
دا جګړه په افغانستان کې استخباراتي جګړه ده. دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري. ټول تقریبا د 100 دولتونو علما سره یو ځای شو، غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه خپلمنځي کې جګړه ده، روانه ده چې دا شدت به چی شي په واجب پیدا کیږي. د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کیږي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفي څرګندونې سیاسي انګیزه لري او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مني چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي.
جنګ کې ادامه داره،
دی وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو لامل شوی. زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي. ښاغلی عبدالله وویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړي او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی. اجرایي رئیس وویل چې د بې ځای شوو خلکو ستونزو ته رسېدنه هم په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغه جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د خاص روزګان ولسوالۍ تر څنګ د روزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د نامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لریو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځای شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اروزګان کې له لس زرو ډېرې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي. دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي. یو وایي چې جګړه قومي ده، بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري. په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي. خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 160 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په ګاونډ کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو او 14 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. حبیب الرحمن تصویر راپور لري.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 2 ولسوالیو کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 14 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. نوري زیاتوي 13 شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګ د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند کاریز اتم احمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډه یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلان او اوچار سیمو کې هم نشت شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 14 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 16 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې چې ټول کال 2 تنه ولسوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بل لور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 16 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي، خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
بلخوا په فراک کې د یوې څرخي الوتکې د نسکرېدو د پېښې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه د دوی د قربانیانو جنازې نه دي ورسپارل شوي. امنیتي چارواکي بیا وایي چې په دې اړه دوی پوځي عملیات پیل کړي. احمد شاه پترت او نور تفصیل.
په فراه ولایت کې هغه کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د راوېدو په پیچ کې لاس ورکړي پر مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملی اقدام نه کړی. عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیلې امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل سوی ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي. د هغه په خبره دولت ویلي وه چې دغو کسانو جنازې د سره صلیب سره دي، اما اوس دولت د وسلوالو مخالفانو پولکه کې دي.
از الف تا یا دروغ برای ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتند هلیکوپتر در ویدیو پیش هم یو معما بوله وای چې په دې اړه باید جدی څیړنه وشي. دغه خبر د سیمې خلکو ورته ویلي چې هلیکوپتر مخکې له ویدیو څخه اور اخیستی دی.
از گفتی از او برات میگم او ریش سفیدی که شهید ما رو ورداشت آورد در قریه خود بودن، این دروغ نمیگه، ذرت هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفتم جواب آتش زیر ارگانای زیرک با جواب بده.
همینی هم داشتن دولت دوستوال مخالفان چغواره چی دغه جناتی دی دوی کورونا ته وسپاره. په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي به وایي چې دوی خپل پوځي عملیات د قوم مشان په غوښتنه ځنډولی و. د فراه ولایت د ملي اردو دوم پل لیوا قومندان زکریا میرزاد وایي چې قوم مشان دوی ته ویلو چې عملیات مکوئ او دغه مړی به دوی د دولت دوستوال مخالفان څخه واخلي. خو چې دا کار نه شوی دوی خپل جدي پوځي عملیات په دې اړه پیل کړی دی.
بالاخره هدایت به ما دا شو که بود نظامی کار بگیرین. وقتی که ما
کله چې موږ هدایت راکړو چې نظامی اخر کار واخلو موږ حرکت وکړ، اما سیم چې موږ ته شده شوی و هلته اجساد موجود نه و او زموږ عملیات ناکام شول. اوس هم موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او هر څه به اجساد دوی کورنیو ته وسپارل شي. د یادونې وړ چې د 5 ورځو په تېرېدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپتر د رالوېدو د پیښ څخه 12 مړي د فراه ښار راولسي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. وبلیدل چې امنیتي ځواکونه به کله بریالي شي چې ټول جنازې کورنیو ته وسپاري.
ومردل چې په فراه کې د یوې څرخې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه د دوی د خپلوانو مړي نه دي ورسپارلي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي. اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سعودی عربستان او متحدانو یې ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د سعودی عربستان په مشرۍ د ائتلاف یوې سرچینې ویلي چې په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دریځ کلک ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
سعودی عربستان او متحدانو یو ورځ وروسته لدې چې په یمن کې د بشری مرستو د رسولو په مهم بندري ښار حدیده کې نوي پوځي عملیات پیل کړل، ویلي دي چې د یمن د کړکېچ پای ته رسولو ته ژمن دي. سعودی عربستان او متحدانې په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې د دې لپاره ښکیل شول چې د دې هیواد په شمال کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد په مبارزه کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي دریز پیاوړی کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پنځشنبه په ورځ له حوثي اغیانو څخه د سرې بهیرې پر غاړه د پراته ښار حدیده د نیولو لپاره چې ستراتیژیک اهمیت لري پوځي عملیات وکړل. د دې ائتلاف یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په حدیده کې روانه جګړه پوځي عملیات نه دي، بلکې هدف یې دا دی چې د دې ښار د تجارتي بندر فعالیت یقیني شي. سرچینه زیاتوي چې ائتلاف په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کلک ملاتړ کوي. د یکشنبه په ورځ د دې ائتلاف الوتکو د حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ لسګونه ځلې بمبارۍ وکړې، ځکه د جګړې لومړۍ کرښه د هدایده څنډو ته ډېره نږدې شوې او د مخالف لوري ځواکونه د دې ښار د مرکزي پوهنتون خواته د پرمختګ په حال کې دي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه سرتیري او مخالف وسلوال وژل شوي دي. په سپتمبر میاشت کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د سولې د خبرو په درشل کې خپل پوځي عملیات بند کړي وو، خو د سولې هڅې وروسته له هغه ناکامې شوې چې وسلوالو یاغیانو وویل ژنیو ته به تر هغه وخته ولاړ نه شي چې ملګري ملتونه صنعا ته د دوی د ستنولو او له سیمې څخه د دې ډلې د ټپي جنګیالیو د رایستلو ضمانت ونه کړي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې که حوثي یاغیان یو ځل بیا د سولې خبرو ته حاضر نشي نو هغه مهال به یې پر ضد پوځي عملیات وکړي. چارواکي زیاتوي چې په یمن کې بشري حالت د زغملو وړ نه دی او ائتلاف ژمن دی چې دا کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسوي.
باغوان له زابل په خپل سیمه کې لیکلي درې میاشتې کېږي په میزان ولسوالۍ کې واکسین نه دی سوی. باوري لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخنی ده او امتحان ته مو وخت زیات پاتې دی. ښوونځي ته تګ ستونزمن دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید په ژمي کې د سون توکو بیا کنټرول سي. ملا میراجان له فراه لیکلي چې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو د فراه ولایت د بخش آباد بند جوړ کړي. عبدالملک عاطف له کندهاره لیکلي: حکومت د بولدک د اوبو بند ژر تر ژره وتړي. عبدالحکیم جمالی د فراه بکوا ولسوالی څخه لیکلي چې په افغانستان کې د سولې امید استه. مستوم استاد د زابل څخه لیکلي چې د شاجو ولسوالی د ښوونځیو مدیران د ښوونکو د معاش یوه اندازه ګرځوي او طالبانو ته ورکوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه